السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دیني علماو غوښتنه وکړه چې پاکستاني دولت له خپلې پریکړې راوګرځوي
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي دا پریکړه موږ غندو دا پریکړه غیر عادلانه بې انصافه پریکړه ده
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووزی کنه په زور به یې ستانه کړي پاکستانی چارواکو د دغه افغان کډوالو شمیر څه باندې ولس لکه یاد کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچه اندېښنه خودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د وی تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده دغه پارلمان د اروپایي ټولنې چې 20 غړي هیوادونه پکې دي یو له مهمو ارګانونو څخه دی د اروپا پارلمان په دې اړه خپل پریکړې کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري حقوقونه په دوامداره توګه نقص شوې دي پریکړې کې زیاته شوې چې د طالبانو د بخښنې له فرمان سره سره د پخواني جمهوریت نظام مسؤلان او امنیتي ځواکونه زورول شوي او د ښځو او نجونو حقونه ځپل شوي دي طالبانو لا د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې تر دې د بشري حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ راپورونه رد کړي دي طالبانو وخت له رسېدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو نه منع کړي او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې د نړیوالو غبرګونونه یې پارولي دي د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د اروپای ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیې ګرانادا ښار ته تللی دی زلنسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده د اسپانیا غونډه کې د اروپای ټولنې اروپا او قفقاز سیمې شپږ څلوېښت مشرانو ګډون کړی دی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره دوشنبه له اوکراین سره د پیوستون په هدف په کیف کې یوه غونډه جوړه کړې وه دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اوکراینی ځواکونو په وینا د روسي پوځیانو په تازه بریدونو کې د اوکراین دننه درې تنه ملکیان وژل شوي دي او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه په داسې حال کې چې دوه تیا توپونه یې لا پاتې وو انګلستان د 9 لوبغاړو په سوځېدو سیالۍ لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه خو نیوزیلند په شپږ دېرشم اور کې پوره کړ تر دې لوبې مخکې د افغانستان په شمول د ټولو ټیمونو لوبډل مشران په یو کانفرنس کې غږېدلي او د خپلو ټیمونو د چمتووالي ډاډ یې ورکړی دی افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي چې ټیم یې نه یوازې په بالنګ کې مخکې دی بلکې دا وار به د ده په خبره ټولو ته څرګنده کړي چې ښه بیټینګ یا توپوهنه هم کولی شي افغانستان به اوله لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ له بنګلادیش سره ولوبوي دا وو خبرونه د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شي له پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستلو ته غبرګونونه د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر د پاکستان دا پریکړه نه عادلانه بولي
پاکستان د شریف او درانه ولس څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي
هلته میشت افغان کډوال هم وایي په نږدې یوه میاشت کې ستنېدل ورته امکان نه لري دا چې پاکستان ولې داسې پریکړه کړې په دې اړه مو د پاکستان د یو سیاستوال نظر هم پوښتلی دی
زورولو یو پروسه ده یو غیر انساني یو غیر افقي کار دی پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر اوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي
او د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقونو پر نقص اندېښنه ښودلې ده
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو په پریکړې په پاکستان کې دننه او بهر ګڼو سازمانونو غبرګونونه ښودلې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دا پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي دي چې له پاکستان څخه په اجباري ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو او پناهغښتونکو استول هغوی له جدي ننګونو سره مخ کولی شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د بشري حقونو او کډوالو ځینو سازمانونو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د اجباري ایستلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بشر حقونو کمیسیون د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې. یاد کمیسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي د دې دا له امله چې افغان کډوالو او پناهغښتونکي له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري له پاکستان څخه ایستل کیږي. خو د یاد کمیسیون په باور دا ادعا د نظر سوی او د ملي امنیت په اړه د یو نیمګړی او محدود نظر ښکارندوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکتوبر په 14مه په یوه اعلامیه کې د دې سازمان د سیمه ییز سرپرست نادر رحمان له قوله لیکلي دي چې پاکستان ته تللي افغان کډوال د طالبانو له ځورونو تښتېدلي چې په خبره یې بیرته لیږل به یې هغوی له جدي ننګونو سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناهغښتونکي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري او په پاکستان کې د کډوالو په توګه د سب پروسې د اسانه کېدو او درېمو هیوادونو ته د ژرلیک تر څنګ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغوی په دې هیواد کې د ایستلو له ویرې پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو په ایستلو اندېښنه ښودلې. دې سازمان ویلي دا پریکړه د شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې خپل وطن یې د امنیتي ګواښونو له امله پرېښي. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هم د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو پریکړه له نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه بللې. د ملي جمهوري ګوند پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د کلونو مداخلو او جګړو ته لمن وهلو وروسته د پاکستاني حکومت وروسته اقدام د غندنې وړ دی. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې د پاکستاني حکومت د پریکړې خلاف درېږي او په افغانانو ظلم نه زغمي. د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پنځمه په ورځ په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ د 14مې دورې د محصلانو په فراغت غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. نوموړی وویل
دا پریکړه مزغندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه ولس څخه او د هغوی د علما کرامو او هغو درنو سیاسینو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي.
مولا محمد یعقوب مجاهد په ملګرو ملتونو او د بشري حقونو په نورو سازمانونو هم غږ وکړ چې د پاکستاني حکومت د اقدام مخنیوي وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا د رسنیو برخي مسول عبدالبصیر د پنځمه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ روانه ده.
همیال فعلا موجودین د حبس خانگی به سر میبرن.
دا اوس کډوال په کورونو کې بندیان دي، د باندې راوتلای نشي او حتی ناروغ چې روغتون ته وي هلته هم د پولیس په نوم استفاده کوونکي ګواښي او پیسې ترې اخلي. د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی.
پاکستان بسیار زیات خراب
دی. ښاغلی عبدالبصیر د ملګرو ملتونو د کډوالو پالیک کمشنری هم نیوکه کوي چې د هغو کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت ته چې د 2021 کال له اګست وروسته پاکستان ته تللي هیڅ توجه نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ورځې وړاندې په پاکستان کې له 1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې پخپله وباسي.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ته غبرګونونه په زیاتېدو دي چې افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا نږدې 1 میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستانه ووځي کنه په زور به یې وباسي. پاکستان دغه خبرداری د دوی په ټکو غیر قانوني کډوالو ته ورکړی. د دې کډوالو شمیر هم 1.5 میلیونه یا په مجموع کې څه باندې 1 لس لکه ښودل شوی دی. دا چې پاکستان ولې دا ډول پریکړه کوي او دا ډول پریکړه یې څومره عملی ده. همکار مې احمد شیبر په همدې اړه د پاکستانی سیاستوال او د سنا د پخوانی غړي افراسیاب خټک نظر په دې مرکه کې پوښتلی دی.
نن که تاسو د تیرو 50 کالو تاریخ باندې نظر وزغلوي نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د اوبزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي، چې کوم 1955 کال د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی. بیا بل دا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي یا هغې ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی، خالیګا ده غټه.
خټک صاحب، پاکستان پخوا هم په تیرو کلونو کې څو ځله د ژمي تر راتګ مخکې ورته اعلان کړی و چې کډوال به افغان کډوال به له خپلې خاورې باسي، خو بیا وروسته بیرته له دې لاس اخیستی دی. دا پلا چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو ته څوک ګوري، پاکستان یو څه جدي ښکاري. تاسو څه فکر کوئ؟
دسمبر 2014 کې چې هغه کې ویلو چې موږ به د افراطګرۍ او د تروریزم په ضد شل نقطې ټاکلې وې چې دا به تطبیقوو، عملي کوو، تر اوسه پورې په هغه کې یوه نقطه هم نه ده پیاده شوې. نو دا د لاپ شاپ کوي، حکومت متحه خلک زوري د پولیسو ته چې دا خبرې غوږونو کې کېږي، نو هغوی بیا هر ځای کې افغانان نشي تا اسنادو سره هم نشي او پیسې ورنخلي، زوري یې، شکنجه کوي ښځې، ماشومان، نارینه، بوډاګان. نو دا لحاظه زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني، یو غیر حقوقي کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر راوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
ځینې کسان په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسېدل، دوی ته به له بهره پیسې راتلې، نو پاکستان یو ډول ګټ هم لرله. بل لور ته د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په افغانستان کې چې کوم افغان پانګوال په پاکستان کې و، هلته شتمنۍ درلوده، بزنسونه او تجارتونه یې درلودل. لیکن نن سبا داسې څه نشته، ډیر یو مجبوره طبقه پاکستان ته تللې ده او بل ځینې خوار پخواني کډوال پاتې دي. نو د اقتصادي لحاظه د پاکستان ګټه پکې نشته، نو فکر نه کوي چې دا به هم د دې سبب شي چې دوی دا کډوال له خپلې خاورې وشړي؟
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړي، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دوی چې تروریزم کې افغانان لاس دي، بل طرف ته چې قاچاق کی د په اصطلاح د کرښې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دې نه کیږي. نو بیا دوی دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي، نو ځکه پاکستان کې بحران دی. نو دې نه توجه لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي، او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي، او په دې ترګرۍ کې دوی لاس لري. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي مانورونه هم دي، او ما یقین نه دی چې دوی د رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات دي، په کار ده چې دوی سره ناست وي، یو رسیال ولې هم راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان یې جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آباده کیږي، بلل متحد بس کومک کوي، نور نړۍ بس کومک کوي، او دا د دې تک به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړي ویلې چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا د دې چې ته کم قسم خبرې کوي، نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمنه محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه شی نه دي.
نو د دې ګټه به څه وي؟ دا دوه ستاسو یو خبر از ما په یاد ده، یو ورځ مو ازادي راډیو ته زما په خبرونه کې دا خبره کوله چې نه څوک افغانستان له دې ځای بل چیرته وړی شي او نه پاکستان له دې ځای بل ځای تلی شي. نو دوه هیوادونه چې د جغرافیې له سببه څنګ په څنګ سره پراته دي، که دغه رنګ روابط، دغه رقم چلند له یو بل سره کوي، نو د دوی ترمنځ خو به ټول عمر همدغه دښمنۍ دوام کوي.
بالکل منطقي خبره او د واقعیت خبره دغه ده چې ګاونډیان سره خو خبر نه شي، ګاونډیان سره ژوند کوي، مگر پختو کې چا ویلی وی چې عقل خو یو در دی چې دا درو سره وی کنه نو دوی سره دا عقلونه دي لرلې نو دا یو ایم چې دا پاکستان دوه ټوټې نه کړو زموږ په وخت کې زه به پیر وخت زلمی او په سیاست کې فعال وم زما په وخت کې دا کار کړی دی
پاکستانی سیاستوال او د سنا په خوانی غړی افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د وروستي زور زیاتی او دوی ته د مهلت ورکولو په تړاو له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د کرکټ نړیوال جام
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ
ازادي رادیو څلروش ساته
اوریدونکو آزادی رادیو سره وسید کرکټ له نړیوال جام به مو خبروي نن د جام په لومړنۍ لوبه کې انګلستان او نیوزیلند سره مخامخ شول انګلستان د 203 منډو هدف وټاکه خو د نیوزیلند لوبډلې د وی وکټې په ترلاسه کولو دغه هدف په شپږ دیرسم اور کې پوره کړ اوس هم راځو یو بل مطلب ته د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي متحده عرب اماراتو استرالیا جاپان اسپانیا چیلی اروپایي ټولنې او څلور اویا نورو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اتیا یمه غونډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه سیستماتیک تبعیض ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک بولي په دې اړه اندېښنه ښودلې تفصیل له سنا کاکړه اورو
د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه تر ټولو سخت سیستماتیک تبعیض ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک دي دغه هیوادونه چې متحده عربي امارات استرالیا جاپان اسپانیا شیلی اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو څلور اویا غړي هیوادونه او څارونکي پکې شامل دي د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په اتاویایمې غونډه کې په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اسلامي لارښوونو سره سم عمل وکړي او د افغانستان په عمومي او سیاسي ژوند کې د ښځو او نجونو بشپړ مساوي او د معنی لرونکي ګډون نړیوال قوانینو ته ژمن وي په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازی لانا زکی نصیبه د دې اعلامیې یوه برخه ولوسته
موږ له طالبانو غواړو چې خپل هغه سیاستونه کړنې او فرمانونه چې د بشر حقونه او په افغانستان کې د ښځو او نجونو ازادي نقضوي او د تبعیض د نشتوالي له اصولو سره په ټکر کې دي ژر تر ژره لرې کړي دا ډول پرېکړې او خپل سري حکومونه تاوتریخوالی او روان اقتصادي او روغتیایي کړکېچ زیاتوي او ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو لکه ولادي خدمتونو څخه محروموي
په دې ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د کار پر بندي او لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو د زده کړو پر پرېکړه نیوکه شوې او ویل شوې چې دغه محدودیتونه د جنسیتي توپیر د ریښو د له ژورېدو او د بشري حقونو د کمزوري کېدو لامل شوي اتیا هیوادونه په ګډه ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومتونه له اسلامي ارزښتونو او نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي خو د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د شریعت پر بنسټ خوندي دي پر افغانستان تر دوه ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی د دې تر څنګ یې په ډیری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د هغوی په کار بندیز لګولی او په سینګارتونونو کې هم د هغوی فعالیت منع کړی دی طالبانو همداراز ښځې له شرعي محرم پرته له سفر څخه او تفریح ځایونو سپورتي لوبغالو او د ښځو حمامونو ته له تګ څخه هم منع کړي دي په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د اتاویایمې غونډې په یوه برخه کې په خپله وینا کې د افغانستان په اړه د اتیا هیوادونو د ګډې اعلامیې په ملاتړ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره دې په نه ستړي کېدونکي ډول خپل غږونه پورته کړي ښاغلي فایق په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه او د بشري حقونو د سرغړونو پر بنسټ د تحریمونو له وضع کولو سره یې پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه
غړي هیوادونه باید د بشري حقونو د نقضولو پر بنسټ او د جنسیتي اپارتایډ لپاره د هڅو او په رسمیت پیژندلو په شمول پر طالبانو تحریمونه وضع کړي، په یو غږ او یووالي پر طالبانو فشار راوړي چې خپلې پالیسۍ ودروي او د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او خپلې ژمنې عملي کړي.
د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د اتیا غړو هیوادونو او څارونکو د ګډې اعلامې او د ښاغلي فرق څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په وار وار د ښځو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ مسایل بللي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ یې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي. ورته اندېښنه د اروپا په پارلمان کې هم راپورته شوې ده. د اروپا پارلمان نن په دې اړه یو پریکړه لیک خپور کړی چې دغه اندېښنې پکې ځای شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپا د پارلمان او د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو په خاطر دی د بشري حقونو د نقص په اړه ورته اندېښنې بے بنسټه بللي. تفصیل له صفي الله سانګزی اورو.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې باید د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونه تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر وویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه
وکړي.
باندې دوه کاله کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه ګالي، په تیره بیا ښځې او نجونې، سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د ډیموکراسۍ، د قانون واکمني او یا بشري حقونه یاد کړي. موږ د ایران د ښځو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د ښځې ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره چې لویه بېلګه یې له تعلیم او کاره د هغوی منې کول دي، همداراز په ټوله کې د افغانانو د بیان آزادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو بې له شکه چې د بشري حقونو سختې سرغړونې کړي. پر خبریالانو، پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاتی کړی، وهلې ټکولې دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوې هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتو سو هغو قضیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوي او پکې د سارایي وژنو، په زور تریتم کولو، بندیانولو او ګڼو نور سرغړونو یادونې شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازې هلته نه و موجود. طالبانو لا د اروپایي پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړي وي چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وي. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې. نړیوالې ټولنې په تېره لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکاري تر ډیره بندې کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
تر 500 زیات افغان جنې دوبۍ په هنتون کې د خپل زده کړو د دوام په مخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلې دي. دا نجونې د هغو سلو افغان نجونو له ډلې څخه دي چې تېره میاشت د طالبانو لخوا دوبۍ ته د تګ مخه ونیول شوه او پراخ غبرګونونه یې وپارول. د الهبتور ګروپ مشر او بنسټ ایښودونکي خلف احمد الهبتور چې د دغو ښځینه زده کوونکو لپاره یې دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې، پر خپل ایکس پاڼه له دوی سره د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړې او لیکلي دي خوښ دی چې د غنجونو ته یې د دوبۍ په پوهنتون کې د زده کړو زمینه برابره کړې. نور تفصیل له سنا کاکړ اورو.
د هغو سل افغان جنو له ډلې څخه چې د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو لپاره دوبۍ ته د تګ مخه نیول شوی و، له 500 څخه زیاتې متحده عربي اماراتو ته رسیدلې دي. د طالبانو حکومت دغه نجونې د نوي لمریز کال د وکې په لومړۍ ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه بېرته راوګرځولې. که هم دغو نجونو ادا کړي وه چې شرعي محرم یې هم درلود، بیا هم طالبانو دوی له تلو څخه منع کړی، خو طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د طالبانو دغه اقدام هغه وخت غبرګونونه هم راپارولي وو. میلیاردر او د الهبتور ګروپ مشر خلاف ابن احمد الهبتور د دوبۍ په پوهنتون کې د دغو افغان ښځینه محصلینو د زده کړې زمینه برابره کړې ده. ښاغلی الهبتور د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه کې له دغو زده کوونکو سره د لیدنې یوه ویډیو خپره کړه او لیکلی دی چې دی ژمن دی چې دغو 55 افغان نجونو ته په دوبۍ کې د سم ژوند لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. که څه هم نوموړي د نورو 45 افغان ښځینه محصلینو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې ویډیو کې دی افغان نجونو ته وایي:
موږ به تاسو ته پاملرنه وکړو، موږ به تاسو ته روغتیایي او ترانسپورتي اسانتیاوې چمتو کړو.
ښاغلی الهبتور ټینګار کوي چې دی چمتو دی چې له زیاتو افغان ښځینه زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه چې د ده په وینا زده کړه د ټولو حق ده او دا به ډاډ ترلاسه کړي چې دلته دوی په لوړو معیارونو یې ترلاسه کوي. همداشان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي نجونې ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم خوشحاله دي چې 55 افغان نجونو د دوبۍ پوهنتون ته لاره موندلې، خو د افغانستان دننه د زده کړو د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون زده کوونکې ناجیه حیدری چې اوس پوهنتون ته له تګ منع شوې ازادي راډیو ته وویل:
دا ماته د خوشحالۍ ځای دی چې نجونې لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، خو هغه نجونې چې په هېواد کې د هغوی ته هم باید د زده کړو زمینه برابره شي. د مکاتبو پوهنتونونو دروازې باید پرانیستل شي ترڅو دوی وکولی شي زده کړې وکړي.
د لیده عدالت په نوم یوې بلې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې نور هېوادونه به هم د ورته پروګرامونو په لاره اچولو سره د افغان نجونو ملاتړ وکړي.
اقدام نیک است که یک تعداد دخترها تانستن در خارج
است. دا یو نیک کار دی چې یو شمېر نجونې په دې توانېدلې دي له افغانستانه بهر لاړې شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دې کار هرکلی کوو او هیله من یو چې نور هېوادونه هم د نجونو د زده کړو ملاتړ او همکاري وکړي. د دې ټولو محدودیتونو په منځ کې یوازینۍ لاره دا ده چې بهر ملکونو ته ولاړې شي ترڅو نجونې له دې بې برخلیک ژوند ده وژغورل شي
از ای بی سرنوشتی که فعلا قرار دارن نجات بتن.
طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د محرم پرته د تګ راتګ د محدودولو تر څنګ د افغان ښځو پر کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز لګولی دی. د نړیوالو له نیوکو او غبرګونونو سره سره طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي او دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بولي.
9:28 دی اوریدونکو د خبرونې تر پاز موږ ملتیا وکي. په دوه منی مای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرې دوته چمتو ده چې ستاسو پیغامونه پکې راخستل شوی. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې نن په ټوله نړۍ کې د ښوونکي یا معلم نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم د طالبانو حکومت دغه ورځ ولمانځله، خو یو شمېر ښځینه ښوونکي د طالبانو له حکومت وروسته شکایت لري چې په کور کې نول شوي او ماشونه نه لري. تفصیل لا صادق رښتینی اورو.
د اکتوبر 15 په داسې حال کې د ښوونکي د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه کندهار کې ښوونکي د معاشاتو د کموالي او ځنډ په شمول د یو شمېر نورو ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو ښوونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت له ښوونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډېر وخت ښوونکي نسي کولای چې پر خپل وخت یې ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کیږي او بل په کم اندازه معاش چې معلم ته ټاکل شوی دی دا چې وعده سوي وي چې دا معاش به اضافه سي، اضافه خو نه سو، خو در په خواله کم شوی دی. د زنده 2000 د زنده 1000 افغانۍ معاش کم شوی دی.
د کندهار ښوونکو د ماشونو د ځان او کموالي لامل شاوخوا دوه کال وړاندې کاری اعتصاب وکړ، خو ښوونکي وایي لا یې هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د ښوونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د ویشل شوو ځمکو نه ورکول دي. د کمال او موسی کلیم وحدت په نومونو دوه ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د پخواني جمهوري حکومت پر مهال کندهار ښار ته څیرمه په ارغنداب او دامان ولسوالیو کې 4500 نمرې پر ښوونکو وویشل شوې او ډیرو شوونکو د دغه ځمکو اسناد ترلاسه کړه، خو د شاوخوا لسو کلونو تیرېدو وروسته لا هم ځمکې نه دي ورکول سوي.
هغه ځمکې چې شوونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول سوي، متاسفانه چې د هغو ځمکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسایل حل نه سول، د ښار جوړولو وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کړي، هماغه صفات سول د ډیرو شوونکو ځمکې اوس بیرته غصب سوي دي.
اکثره استادان بې سرپناه دي. په تیر نظام کې شوونکو ته دوه ځای ځمکې ورکړلې، یو په ارغنداب کې او بل په دامان. په ارغنداب کې چې کومې ځمکې ورکړلې، هغه ځمکې په کټ شیلې دي، د دامان ځمکې چې دي په هغه لومړنیو کې لا هم دغه دعوه راپورته سوې چې دا د ځایي خلکو یا د قوم ځمکې دي.
هم غوښتل چې د کندهار د شوونکو د ستونزو په اړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه سو.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د ماخستن نهنیمې بجې دي. وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام مهیروي، خو اوس